سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېد ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د دونیزو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارزده فروایي هیواد د هغو نستړي کیدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. کرندکر پرون جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هره ورځ د زده کړې ودې کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکې د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,120 ورځو راپه دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغه زیاته کړه د ښاغلي بینت راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا ته 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هغه د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ماموریت وغځاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د ایران د تیرې اونۍ د برید په غبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت په یو خبر پڼه کې وویل چې په دغو نویو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت په کې په نښه شوی پر دې هیواد مالي فشارونه لا زیات شي او د تیلو د پلور له پلوه به د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د متحدو ایالتونو پر متحدینو د برید لپاره کارولی شي کم شي. د امریکا د خزانې وزیر جینت یلن وویل پر اسرائیل د ایران د برید په ځواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د ترسره کولو د وړتیا او د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شپک شرکتونه او شپک کشتۍ له ایران څخه د تیلو د محصولاتو د لیږد یا سوداګرۍ لپاره د بند ملکیت په توګه پیژندلې دي. دغو بندیزونو له مخې په متحدو ایالتونو کې به د په نښه شویو شرکتونو او کشتیو ټول شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایان له دې منع کوي چې ورسره هر ډول معامله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دواړخیزې اړیکې لا پیاوړي کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزیشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یوه کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشري ده چې په پام کې ده د رواني اکتوبر میاشتې له 2 نه تر تلریشته می پوری د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین ویان دیمتری پیسکوپ د روسیې او ایران د ولسمشرانو لپاره نوې کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دواړو خيزوالي کو خبرې وشي. خو د نوموړي په خبره بیل شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. جرمني پرون جمعه د 1 میلیارډ ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغه مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوي، توپخانې او بي پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویل دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین تر څنګ وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولا دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومورسخو لنډ خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې خبري است، د پښتون ژغورني غورزنګ ویل دي چې په خیبر کې د دوی رابلل شوی جرګه چې پرون د ځینو ستونزو له کبله پایل نشوه، په پام کې ده نن دا جرګه پرانستل شي. د دې جرګې لپاره له ډېرې مودې راهیسې تیاری روان وي، خو د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د پر غورزنګ د نوي بندیزونو له کبله د دې جرګې لپاره د تیاریو کار هم له خنډ سره مخامخ کړی و. د موږ د مشال راډیو همکار سلال عالم مومن دلته په سټډیو کې را سره دی. مومن صاحب، کلومړی خبرونه تاول خراغلاس کلمړی را ته وای چې په پام کې و چې دغه جرګه نن په لاسو بجو پایل شي، آیا کوم څرک لګیږي چې جرګه پیلیدون کې ده یا پیل شوې ده؟
مننه. جرګه لا نه ده پیل شوې، داسې شوخه 2 منټه مخکې ما د خبريال سره په سیمه کې چلته کې ریګیلل مکه موجود دی، د جرګیزې کې موجود دی، دغه سره ما خبرې وشوي. هغه و چې جرګه دوی ویل چې 3 بجې به شروع کیږي، خو لا نه ده شروع شوې. او دغه وجه دا ده چې څنګه منظور پښتین ویل چې 40% خلک یوازې رسیدلې دي، او کدا سل په سل راورسیږي نو دوی ته به انتظامی چارې ډېرې ګرانې شي. ځکه چې څنګه تاسو معلومه ده، هغه پخپل هم دغه خبره وکړه چې یوازې د 15 واره د پولیسو لخوا په دې باندې برید وشو. په دې 4 ورځو کې چې دوی دغه جرګې تیاری کولې، دوی نه تمبوان خیمې هر څه وسوځول. نو د هغې د وجې نه دوی و چې موږ هغه تیاری په وخت ونه کړی شو، بلکې په یو برید کې خود دوی دغسې 4 کسان هغه ووژل شول، څه باندې 10 ژوبل شول. نو د هغې د وجې نه تیاری نه دی شوی. خو زما چې د خبریالانو څخه خبرې وشوې، نو هغوی ویلي چې کومو د هرې ضلع دپاره دوی یو کیمپ برابر کړی، د کوټې، د بلوچستان مختلفو پښتون میشتو ضلعو، دغسې د خیبر پښتونخوا چې کومې مختلفې ضلع دي، د هر ضلع دپاره دوی خپل کیمپ برابر کړی، دغسې د وکیلانو خپل کیمپ دی. نو دا شاوخوا تیا کیمپونه جوړیږي. نو دوی وایي چې دغه ټول کیمپونه بلانه دي برابر شي. بل دوی دا ویلي چې د هر کیمپ مخې ته به موږ خپل یو سکرین لګو، نو په هغې باندې باید د هرې سیمې چې کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي، کوم خلک لا درکه شوي دي، کوم خلک وژل شوي دي، د هغوی ډیټا، د هغوی معلومات به په هغې خپري. نو دوی منظور پښتین دا خبرې کړي دي بیګانه وخته، او د هغې غږونه موږ سره هم شته دي چې هغه وایي هغه کوم سکرینونه یا چې کوم دوی سامانونه راوړل، نو هغه د پاکستان استخباراتي ادارو هغه دوی ته نه دي ورپرېښي. سیتې مخکې سوځولي وو، مات کړي وو، وړي وو، او څه چې کوم دي هغه دوی ته نه ورپرېښي. خو له پرون راهیسې هلته کې چې د پي ټي ایم کوم مخکښ دی زکیم وزیر، دغه سره موږ خبرې شوې دي، نو هغه وایي چې کوم حالات دي هغه اوس سم شوي دي، لارې ټولې خلاصې دي، خلک را روان دي. خو دغسې دوی دا هم ویلي چې صوبایي حکومت ته 600 خیمې ورکړي دي. نو انتظامات روان دي، خو لا هم جرګه په رسمي توګه نه ده پیل شوې.
خپل منظور پښتین ویلي چې هیڅوک د دغه جرګې مخه نشي نیولی، هیڅ طاقت نشته ده. خو د دې څرګندونو ته په پام او خپل د دغه جرګې په دغه شرایطو کې د دې جرګې جوړېدو ته په پام سره، او تاسو ویل چې تقریبا 80 کمپونه جوړي، خلک راټولېږي، د خلکو بهیر خورا روان دی، ممکن دا جرګه ډیر دوام وکړي، دوی ولې د دې غورزنګ مشرانو د دغه جرګې د زندولو پریکړه کړې ده؟ پرون چې ما ستاسو له ایډیټور سره خبرې وکړلې، دلته کې ویناوې نه کیږي، بلکې په ګروپونو کې خلک تنظیمیږي، په 2 کمپونو کې او په مختلفو ستونزو خبرې کوي. کېدای شو چې دا پرانستل شي او وروسته به دا بهیر دوام ومومي.
د زندولو خبره چې ده، نو منظور پښتین خو اول د خلکو نه بخښنه غوښتله چې موږ دا انتظامات په وخت ونه کړو. پرون په رسمي توګه د جرګه پیل شو، خو هغه دا ویلي چې پرون د جرګې چې کم کار وو لومبې ورځ باندې دوی دا مخکې دا کړې و ټاکلو چې د جرګې درې ورځې جرګه ده. په لومبې ورځ باندې به موږ خلکو ته معلومات په سکرینونو باندې خایو، په دویم ورځ به موږ مشورت کوو، او په دریم ورځ به بیا موږ یو کمیټی ټاکو او یو قرارداد به مخته راوړو، پریکړه به کوو، هغه به مخکې ریاست ته ږدو. نو منظور پښتین پرون ویلې بیګانه وخته چې دا د لومبې ورځې کار او د نن ورځې چې کم کار دی دا به موږ په یوه ورځ باندې کوو، او لکه مطلب وو دا انتظامات برابرول، دا ډیټا خودل، انفارمیشن معلومات خلکو ته په دا کول په سکرینو باندې، او مشورت کول دا به نن موږ په یوه ورځ باندې کوو.
یعنی جرګه نه غزول کیږي،
جرګه نه زندول شوی. نه
بله، د امنیت لپاره تدابیر نیول شوی کلک،
د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول شوی دي، او دا غي وجه دغه چې تاسو پته چې د نن سبا د خبر پختونخوا چې کوم حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف هغه د مرکزی حکومت سره اختلافات دي، نو که یو خو مرکزی حکومت په دوی باندې بندیزونه لګي او دوی باندې دوی تخندونه جوړي، نو بل خو به صوبای حکومت د منظور پښتین دي د پی ټی ایم د جرګې سره ولاړ دي.
یعنی څه ویل کیږي چې آیا دا یو درز نه ده په تګلاره کې د پاکستان مرکزی حکومت او ایالتي حکومت د دې درزونو کاملا توپیر سره نه لري؟
توپیر سره هم لري، او بل دا ده چې کوم د مرکزی حکومت ته نو دغه د کورنو چارو وزیر او د خبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د پی ټی ایم په حالو زلو باندې د دوی سولیزه مبارزه باندې د دوی نه تختې دو باندې د سیمې نه د میدان نه دوی دا مجبور کړ چې دا ټول یو ځای کینی د منظور پښتین سره، او دوی په هغه دوران کې دا خبره وکړه چې کله د اعلی وزیر نه پښتنه وشو چې تاسو خو منظور پښتین او پی ټی ایم چې کومه تاسو غیر قانونه ګرځولې دي او دوی په فور شیډول کې اچولې دي چې دوی خپل ځین حرکت نشي کولای، نو اوس هغه بندیز نو د اعلی وزیر چې دا غ بندیز اوس هیڅ جواز پاتې نشو چې موږ دوی ته د جرګې اجازه ورکړه. مطلب زماره خبره دا ده چې پی ټی ایم کم مقاومت خو دا کم دغه خو دا جرأت او په دغه سیمه کې بار بار ما چې څنګه تاسو ته ویل چې پنځه واره خو یوازې دوی کمپونه وران شو، په دوی چاپی وهل شو، هر څه وشو، دغه باوجود دوی په دغه میدان کې پاتې شو، نو دغه د وژنه حکومت مجبور شو چې دوی ته اجازه ورکړي.
کور ودان زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سره عالم مهمندو چې د پښتون ژغورنه د غورزنګ د جرګې د انجوړېدو له وروستي حالی خبرولو، د پښتون ژغورنه غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې دغه جرګه به نن په سیمه ییز وخت په لسو بجو باندې پیل شي. لکه څنګه چې مو واورېدل د جرګې لپاره وروستي تدابیر بشپړ شوي دي، او احتمال شته چې په څو شېبو کې دا جرګه پرانستل شي.
اساسي او بشري حقوق، دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلی. نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي، او کچیرې د هر څه نوې ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وو کې څه وخت ولري او ښه ژوند تیر کی، او تاسو د الله نه غواړو همیشه صحت ولرې او ښه ژوند مو په مخ وسی. سلامت اوسه. موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو، په ژوند کې اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد، اتفاق، ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولی شو ډېر مشکلات حل کړو، ښه ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوی سو څه د تیاره نه، د وحشت او د بېوزلي او د بېچارګۍ نه اتحاد او د اتفاق په نظریه کوی سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد د خشایدا او ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی، نو مشکلات پیښېږي، بدبختی پیښېږي، ژوند خرابېږي، خلک تباه کېږي. داسې قصیده سمونږ په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد، اتفاق، ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې، خو دا کړه واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خداغه 15 کاله یا 30 کاله خودی خاله کم زیاد مونږ وینو صدقه به اتفاقی لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلق وجل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغه سه چا خبره ده معلق علاق کې پری خود رسول پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، جوان نسته، د ټول لاملونه د جنگ و د اتفاقی و د بدبختی و دغه سه لاملونه لري. زو دا وایم اسه که مسلمان دی که کفری هیوادونه دی که هر مملکت چې ته لاس وي اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته که په هر بخش کې ته کار کوي په هر قوم کې چې ته یې دا مهم نه دی، مهم د یو مملکت ملي منافع ده، ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بیچارګي او بدبختي و او د وحشت و دربدري نه وساتل سي. خو مونږ وینو سه متاسفانه په افغانستان خلک وګوره په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې همداسې دا بیچارګان خپل مسلکي کار نشي کوی، مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاس نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي، ملت تباه سي، بې عزتي لاس راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو موږ خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل په سترګو وینئ.
بله، تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او چیرې لو حقوقی اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅه کې وځي کېږي عملا تاسو سره
موضوع پدې کې ده چې په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو اول اساسي مشکلات د سمون تر افیخیږي رامنځته راځي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکه فقر دی، اقتصاد زوبلی، مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیخی، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نیسی، یو خزر راځي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي یا میړه ورته وایي ستاسو سره نشو کوي ژوند وکم، بیا په اخر نتیجه کې پدې کې اوسه عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وایي. حقوقي موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي، حقوقي موضوع په محکمه کې نه مختبیایي، او دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان دي، زیات یو مریضي زیات دی او بلم دغه حقوقي قضایا او بخیر زیات سوي دي، بخیر زیات سوي دي، فقر دی، بیچارهګي ده، او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم او بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاس ته راوړي، دغه علتونه دي.
بله، قضیه بیا څومره جدی کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي؟
د کله محرومیت شي، محرومیت خلک زوروي، مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد ښه نه دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا خزه د خلکو غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري، پیسې لري، قرباني راځي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بل اخر دا موضوع شخل ته راولوي، یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بل اخر جنجالونه را پیخي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فامیلو ته جنجال پیخي، هم تولون ده، هم محاکم ده، هم خلق ده کول ده جنجال پیخی.
دست یا موضوع سی را منزده سوی ده لوقوقی ارخه، آیا بیا تاسو لارو تا پیدا کرده ده حل او که همیشه پشخر و لانجو بنده تمام سوی ده؟
نه، خود دست دی سلسکل ده دوسیه محاکم تزیب محاکم که دری لاری ورته خواهی، یا خوب لار ده ده که تاسو غالی مسلحین و تلاش دهی، مسلحین خپل تاس منز که یا حکم با یو خواهی یا حکم ده بل خواهی. دوی سی ده موضوع سیری گوری صلاح تخلی ده طرفینونه، بیا دوی پده موضوع که حق لری سه خبری و که مشوره و که بالاخره یا فیصله و که ده غدیر خلاره ده که پده که یا مشکل ده ده طرفین و معمولا مسلحین متاسفانه نپیگی، یعنی ده موضوع که دیر آگاهی نلری یا شرعی و حقوقی، یعنی متاسفانه یا نیم خلق دست دیسه وجدانم صحیح وجدان نلری، یعنی ادب داده سه یا بالخوا توقعی خرابی که دست خلقی سه پا ده موضوع که پوها و لری و حقوقی پوها و لری وجخ وجدان و لری یا ده موضوع درکی ده الله لپاره او ده یا مسلمان ده حل مشکل لپاره، دوی پده که میانجیگری که خامخا نتیجه خیر از امون معمولا تجربه لرو. محاکم پا دیسه دیر وقت نیسی، یا و کال یا و نیم کال، این تا دری و سالو کال پوری وقت نیسی.
دی افغانستان خلق تر دیره چه تا دیر زیاد ارزخت ورکی محاکمو تا او که دوی کینی دی سپینگی رو پا منز که دخپلا فیصله آل کهی دوی تا چه زیاد تر ارزش لری؟
نوست خو متاسفانه دی محاکمو وضعیت لک خنه ده، گودی سه تراکم ده قضایه زیاد دی، مشکلات هم زیاد دی، قضایه سه کل محاکم ترازی ما نوبت که شود کیږي ډیر وخت نیسي. یعنی تاسو خلک دې وخت دونه نه لري چې دوه درې کاله څلور کاله دې ته کینی او ودرېږي چې ودرېږي فیصله وشي. اوس خلک ډېر علاقه لري چې دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نورم لري چې محاکم ورته هدایت ورکړي د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکوي چې تاسو لار سه خپل موضوع د مصلحینو له لارې د سپینګیرو د علماو له لارې تاسو موضوع حل کړئ. دا هدایت نظارت د محکمې ډېر فایده کوي. په دې سره طرفین نشي کولای چې خودی خزان وکي مکلفیت لري چې د فیصله محکمې ته راوړي. هغه فیصله کله راوړي هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورته باندې کیږي. خلک دې ته ډېر خوشاله دي دغه سمو.
بله راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي وه په ګټو باندې خبرې کوو. له کوچنۍ ګټې نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي.
نړۍ کې سو رقم هیوادونه لرو. یو ډېر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونیسو یا امریکې ته وګورو غرب ته، بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو. دوی مثلا علل عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړي دي خپل هیوادو ته. ملت په دې معنا چې د هر قوم د هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړی دا یو بل پیږي. مثلا دوی مثلا که تو یو جاپاني نه پوښتنه وکړي د صلحاونه یو سوال وکړي ملي منافع څه شي ده، مطمئن مثلا ټول یو تعریف درته وکړي. یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي څه شي ده او پرمختللی ژوند. دوی دغه شخصي ګټې ډېر اهمیت نه لري ورته، فقط د مملکت پیشرفت وکړي، ترقی وکړي، ژوند ښه ژوند ولري، مراقبت وکړي. او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا ده وروسته بیا چین ده بیا ورپسې همداسې نور هیوادونه دي. دوی علت دا دی چې دغه خلک ملت جوړ سوي دي، اتفاق کړي دي، اتحاد کړي دي، ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته. دغه قوانینو د ملي منافعو په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافعو ګټو پسې نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مخته لاړ شي او پرمختګ وکړي. هغه د دریم هیوادونه چې دي، دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کښې هیوادونه موږ لرو. دغه معمولا افریقي هیوادونه چې دي هلته داخلي جنگونو مو سودان کې ده مثلا. دغه ټول د واجې دا داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه د هیواد د منافع ملي و تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي. یعنی متاسفانه جهل دی پکې، ناپوهي ده پکې، نادانی ده. تر نادانی په مملکت کې کتو غواړي کنو غواړي هغه مملکت مخته نشي تلای، هغه مملکت نه کامیابیږي. مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس او ګریوان همیشه یو نشي کوي ځان خلاص.
بله راځو حقوقي برخه ته. یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي، دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی؟
دا خو ډېر ښه سوال دی او ډېر مهم سوال دی. زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته. اساسي حقونه که موږ تعریف کړو ډېر موارد دي. یو موارد همدغه تاسو ویلي همدغه ماده، یو مثلا دغه تعلیم چې دی، دانش چې دی، دغه پرمختللي عصري علوم، یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی. څه کله په مملکت کې پوه راشي، شخصیت د علومو د عصري علومو په اساس برابر شي، خلک بیا پیږي چې زموږ حق په مملکت کې څه شي ده او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو. اتفاق او اتحاد چې ده هم د حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابعو په اساس، خصوصا موږ مسلمانانو ته دې تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې باید دا وساتو او په دا ټولنه کې باید اجرا کړو او دې ته باید اولویت ورکړو. او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چې ډېر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق. او هر وګړي چې دغه نه محروميږي په دې معنی چې دی باندې یو جبر دی، دی باندې یو ظلم سوی دی، دی حق خصوصي وی دی او دغه شخصي او ملي اهدافو په مقابل کې یو دغه خنډ او دوی نشي کولای چې اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی. په دې باره کې خپل الله تعالی په قران ادمشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخویکم. مسلمانان یو بل سره ورونه دي، باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي، دغه مشکلات حل کړي. یعنی دا احکام دی، دا امر دی د الله تعالی پرته نور مومنو لپاره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو، اتحاد اتفاق ولرو. او هر هغه وګړی یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل څه غواړي چې دغه هغه د خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی، یو جبر دی، یو محرومیت دی، یو نو استثمار ده، یو استعمار ده، دا د یو مملکت سره جفا ده. او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو. که موږ واقعا سوله درلودای، اتفاق می و جوان م په خیر شکل سره مخته تللی وای، مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای، مثلا دغه د مونږ ډاکټرا او سرچ په یو موضوع کې نسیه ماستری لري، یا مثلا یو ډاکټر د طب ده یا انجینر ده یا فکر کواسه حقوق دان ده، دا بل لغه سه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او د دوی شرعي انساني اخلاقي حق ده، او سبا ته ورته غسري یعنی و وخت ورته ورکړل سي. هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم، الله تعالی تاسو امر کوي سه ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانتونه اهل ته وسپارئ. پرته له خلاف د آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نه ده اهل کار اهل ته وسپارل کیږي. دا یو نوی اتفاقی ده، یو نوی اتحاد منځ ته نه راځي. یعنی په دې معنی سه یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي، کار نشي کوای، مخ اداره یا هغه مدیریت مخ سرته نشي رسوای، خو پیږي سه بحران منځ ته راځي. اداري بحران منځ ته راځي، حقوقي بحران منځ ته راځي، طبي بحران منځ ته راځي، اقتصادي بحران منځ ته راځي. هم هغه علت او عوامل دی نو بې اتفاقي منځ ته راځي، عقده منځ ته راځي، کینه منځ ته راځي، نو خدای نه خاطر جنگ منځ ته راځي. سمخت هم داسې منځ ته راغلي و خلک د خپل د حق د استعلا یا د لاسته راوړلو لپاره مجبور دي سي او سره صدا وکړي، یعنې د چا خبره غږ پورته کړي او خپل حق لاسته راوړي. دغه مشکلات موږ وینو همیشه سوي دي همدیشه وطن کې ولو متاسفانه.
بله، کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټېږي، یو څوک د دې لامل کېږي چې بې اتفاقي راولي، په منځ کې جار و جنجال راولي. دا کسان په دې پوهېږي نه، قصدن دا کار کوي، نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي. اصلي علت یې تاسو ګڼئ؟
عوامل خو زیات لري. یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ دغه سروې وکړي، فکر کوم 90% پورته خلک بې سواد دي. کله یو کس بې سواد دی، هغه بېچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولۍ په قصه کې نه دی، هغه نه پوهېږي. داسې یو دانشمند غربي دا ویلي و سه دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې. یعنی په دې معنی مونږ طبقاتي تضاد کې مونږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې. یو نیم خلک داسې ژوند کوي سه ډېر پورته خلک دي، هغه پخوا د افلاطون خبره سه ویلي و سه اشراف دي، اشراف زادگان دي. یو بل داسې متوسط خلک مونږ لرو سه هغه بیچارهګان هم صلاحیت هم دونه نه دي، خو بیا هم تقریبا 15% وایو یا 5% داسې خلک داسې سواد هم لري، ژوند هم ښه کوی سه منافی او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي. هغو بیچارهګان صلاحیت نه لري او ډېر کم خلک دي. او نو متاسفانه نور څه چې تاسو ګورئ نور داسې خلک دي، مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې، بے سواد خلک دي لرو. بے سواد سره ته که دوه خبرې ورنه پوښتنه وکړي په بار وکړه تاسو د دوی خپل ځان نشي تعریف کوای، ځان نشي معرفي کوای. یعنی خپل د ژوند د فقط ډیر والا موضوعاتو ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمیل سوي دي. داسې قصې دوی ته مهم دي، یو خوا وایي مونږ مثلا د دې قوم یو بل خوا وایي د دې قوم یو دغه یو خوا بل خوا نه مني. که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وایي ډیر دردونکی دی، یو ډیر خلک رنج وړي دي نه. مثلا که ته یو پنجشیری ځوان سواد ونه لري، ته پوښتنه دینه وکړي د هلمندي ځوان نه خوښي و، یعنی ورنه بد نه وړي. همداسې برعکس تاسو فکر وکړئ که د هلمند او د اروزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري، داسې خلک ته فارسي زبان ورته وایي، هغه خلک نه مني. یعنی په دې معنی سه د ژبه یا وسیله ده. مونږ یو فارسي کې متل لرو، همدلی هم از همزبانی بهتر است. یعنی هدف دا ده سه دغه زړه سه یو بل ومني. نو ژبه خو خبره کول دي، یعنی مشکلات حلول دي، دغه دونه اهمیت نه لري. مهم دا ده سه مونږ انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو، احترام وکړو، یو بل ومنو، یو بل سره ژوند وکړو، یو بل سره په احساساتو کې، په درد کې، په خوشحالۍ کې، په خدای نه خواسته په رنج کې، په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو. هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو، اتفاق لرو، مثلا ژوند کوي سو. بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی ته چدار سي، مثلا کلمند دي، ک لوګر دي، ک بدخشان دي، ک بنشیر دي، خلک دغه اصلي علومونه تقریبا محروم دي، دغه محروم غونډه حالت لري. دوی که باندې که جبري اوسي درس او تعلیم او دانش او دغه علوم، اصلي علوم، دغه شرعي علوم سره یو ځای سي، ته خپل مطمئن اوسه کې ډیر ښه شخصیتونه لاسته راځي، ډیر ښه مملکت پرمختلل به نو کې او ژوند جوړيږي، مملکت جوړيږي. دا اوسه نه راځي، خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي، بیرته خپل وطن ته راځي، کار کوي، اهداف لري، ژوند جوړي. دا غسی متاسفانه دغه شان مرسوي ویلې ټول موږ متاسفانه محروم سوي یو. او دا غسی یو قصې دین او خدای تعالی موږ باندې رحم وکړي.
استاد په اخر کې راځو، هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امدا اوس بې اتفاقۍ ته لمن وهي.
د هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي و ملي و انساني اخلاقي او دینی شعور نه لري. که موږ د اسلام له وجه وګورو، هم عقل نه لرو مثلا دغه بې اتفاقۍ ته، د تعصب ته، دغه مملکت مثلا یو وایي چې زه خیمه او بل وایي چې نه زه خیمه ځان برتري او بل د خی چې ځینې ټولو نه پورته یم. دغه د جهالت نښه ده، د ناپوهي نښه ده، او دا د شرمساری او د یو مسلمان خصوصا د یو انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وایي، یو ډېر ساده متل دی، وایي انسان تابع د احسان ده. مونږ باید هر رقم کېږي که انسانیت ولرو، که اسلام ولرو، که قرآن منو، که د الله تعالی فرمانونه منو، که د پیغمبر سلام ارشادات منو، پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسېږي، دا د ما ایماني وجداني وظیفه ده چې هغه درد کې باید زه دوسته زېږم، هغه درد به زه احساس کوم، که پنجشیري ته رسېږي، که لوګري ته رسېږي، که مثلا دغه بدخشانی ته رسېږي، ټول سره یو یو، ټول سره باید یو اوسو. دا زموږ مکلفیت دی، دا ټولو نه ډېر مهم خبره ده، او دې کو مونږ مکلفیت لرو، ایماني وجداني اخلاقي هم. که دا کار ونه کړو، هم وجدان ته مونږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنې ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقې خلک اوسو، خپل هیواد په قصه کې نه ولو. دوی دا ډېر خاین خلک وو، د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلک جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي. تر کومه مونږ زخمونه وو خو دغه وطن دغه بیچاره خلک تره مونږ ډېر ولیدې، دغه ډېر قتلونه وسول، ډېر بیچاره خلک وو، زوبل سول.